د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په ویبل پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هر کلی کوم په دې خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداري خبرداري ورکړ چې د هیواد پر مخدره موادو ولاړ اقتصاد د بیا رغونې هڅې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. پر دې یو دغه راز چین ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه نور مطالب ورسره خبرونه کې اورېدل شي، خو لومړی وار ورکو محمد وای سمیم ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم، پام وکړئ په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چې چین ته په څلور ورځني سفر تللی دی، د چهارشمې په ورځ یې د دغه هیواد له صدر اعظم او پارلمان له رئیس سره وکتل. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د کابل بانک په قضیه کې شامل کسان محکمې او سرنوالۍ ته حاضر نشي، په غیاب کې به محاکمه شي. او د پاکستان د پاوز ویاند جنرال عاصم سلیم باجوا وایي چې په قبایلو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد دوی عملیات چې څلور میاشتې پخوا یې پیل کړي په بریالیتوب پر مخ ځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چې چین ته په څلور ورځني سفر تللی دی، د چهارشمې په ورځ د دغه هیواد له صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وکتل. د چین د ملي ولسي کانګرس رئیس ژانګ ډیجینګ د ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې وویل چین د افغانستان د سوله ییزې بیا رغونې ملاتړ کوي او د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو د پراختیا غوښتونکی دی. ژانګ وویل ملي ولسي کانګرس به چې د چین تر ټولو لوړه مقرنه جرګه ده، د افغانستان له ملي شورا سره ګډې هڅې وکړي څو د دوو هیوادونو ترمنځ د قانون جوړونې او خلکو ته د سوله ییزې بیا رغونې د خدماتو په وړاندې کولو کې د تجربو شریکول زیات کړي. ښاغلی احمدزی د سیمې د هیوادونو ترمنځ په همکارۍ ټینګار وکړ او ویې ویل که چین د افغانستان له طبیعي زیرمو په خپلو فابریکو کې کار واخلي، دا به د افغانستان له پرمختګ سره ډېره مرسته وکړي. د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې که د کابل بانک په قضیه کې شامل کسان محکمې او سرنوالۍ ته حاضر نشي، په غیاب کې به محاکمه شي. د لوی سرنوالی ویاندوی بصیر عزیزی د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل چې سترې محکمې د کابل بانک په غلا کې د شاملو کسانو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړې ده.
د افغانستان قضا مستقل دی او دوی کوي شي چې په خپل صلاحیت سره سم اختصاصي محکمه وټاکي. مخکې ځانګړې محکمه چې تاکل سوی و هغه هم اختصاصي و، په دې چې دا دوسیه ډېر مهم ده او اوراق اسناد ډېر دي، باید څه پې اقدام وسی.
د همداراز ویل چې دا محکمه د دې لپاره جوړه شوې چې د کابل بانک دوسیه ژر بشپړه شي. دا لوی سرنوالی ویاند ویل چې د کابل بانک په قضیه کې دوه ډوله کسان ښکیل دي، چې یو هغه کسان دي چې له درغلۍ کار اخیستی او پیسې وهلي، او بل هغه کسان دي چې تجارتي اختلاف لري او پر ځان پور نه مني. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره وایي په افغانستان کې له مخدرو موادو سره د مبارزې د پولیسو پر تشکیل زیاتې پیسې لګول شوې، خو د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو ولایتي قطعو ته ګټه نه ده رسیدلې. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر پلټونکي دفتر یا سیګار پرون په دوو جلا راپورونو کې وویل چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ولایتي قطعو د مرستو دقیقې شمېرې څرګندې نه دي، او د امریکا حکومت هم په ډاډ نشي ویلی چې لګول شوي پیسې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو ولایتي قطعو ته رسیدلي او که نه دي. سیګاریا په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سر مفتش د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو د ضایع کېدو راپورونه خپاره کړي دي. د میدان وردګو ولایت د علماو شورا له نوي حکومت څخه وغوښتل چې دینی علما دې د سلاکارانو په توګه وټاکي. له میدان وردګو ولایت څخه په خبرې شوې خبرپاڼه کې د دې ولایت د علماو شورا د مشر مولوي عزیز الرحمن صدیقي په حواله ویل شوي چې د لوړ رتبه چارواکو د سلاکارانو په توګه د علماو ټاکل د سولې په ټینګښت کې مرسته کوي. عزیز الرحمن صدیقي په دې ولایت کې د علماو شورا په یوې غونډې کې همدارنګه وویل چې د سولې په راوستو کې د ممبر او محراب له لارې د علماو تبلیغ ګټور دی او له دې لارې وسوال مخالفین سولې ته رابلل کېدای شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 80 پوله، یوه یورو 2 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند یو نوی افغانۍ او سلويخت پوله د سعودي او ریال 15 افغانۍ او سلويخت پوره زر ایرانی تومان او 12 افغانۍ او اتیا پوله او زر پاکستانی کلدار 1516 افغانۍ. د پاکستان د پوز ویاند جنرال عاصم سلیم باجوا وایي چې په قبایلو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د دوی عملیات چې څلور میاشتې پخوا یې پیل کړي په بریالیتوب پر مخ ځي. باجوا پرون وویل چې د شمالي وزیرستان زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. د ده په وینا د دغو عملیاتو مثبت اغیز په ټول پاکستان کې محسوسیږي. تروریستي حملې، باج اخیستنې او تښتونې کمې شوې دي. باجوا وایي چې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 1100 وسلوال او 100 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د بیان ادعا په مستقل ډول تایید کیدی نشي. روسیه او اوکراین د ګازو پر سر د اختلاف د هواری په مقصد د اروپایي اتحادیه په منځګړیتوب نن هم په بروکسل کې خبرو ته دوام ورکوي. روسیه او اوکراین د اروپایي اتحادیه په منځګړیتوب د ګازو د لانجې په اړه د خبرو بل پړاو پیل کړ. د دغو خبرو په بل پړاو کې چې پرون په بروکسل کې پیل شه، د اوکراین او روسیه د انرژي وزیران او د غراز د اروپایي اتحادیه د انرژي کمیشنر شامل دي. د خبرې د تیرې اونۍ د اکتوبر 28 له بې نتیجې خبرو وروسته کیږي. د تیرې اونۍ د سې شمې په ورځ د اروپایي اتحادیې کمیشنر کونتیر اوتینګر وویل چې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی خو پر وروستۍ موافقې لا جوړجاړی نه دی شوی. روسیې د جون په نیمایي کې پر اوکراین ګاز بند کړل او ویې ویل چې دا هیواد یې 15 میلیارده او 300 میلیونه ډالره پوروړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلو او بلتون غوښتونکو له لوري د انتخاباتو د کولو پلان وغانده. سرمنشي پرون په یوه اعلامیه کې وویل د نومبر په 2 نیټه په دونیتسک او لوهانسک کې انتخابات به د اوکراین د اساسي قانون او ملي قوانینو سرغړونه وي. بانکیمون همداراز ویلي چې انتخابات به د مینسک د سولې موافقې ته هم سخت زیان واړوي. په دونیتسک او لوهانسک کې د جلا پارلمان لپاره انتخابات د اوکراین د روانې اونۍ د یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو پر مقابل کې کیږي. د اوکراین په پارلماني انتخاباتو کې لویدیز پلوه ګوندونه بریالي شول، خو روسیه ویلي چې په لوهانسک او دونیتسک کې به د بیلتون غوښتونکو د انتخاباتو پایلې په رسمیت وپیژني. د بشری حقوقو د څارنې ډله وایي د اسلامي دولت په نوم ډلې وسلوالو پرون په سوریه کې د کوردانو د ښوونځي 15 زده کوونکي ماشومان خوشې کړل. دغه ډلې په می میاشت کې 150 زیات ماشومان برمته کړي وو. په بریتانیا کې میشتې د سوریه د بشری حقوقو ډلې ویل چې دغه ماشومان د سوریه د مینبیج په ښار کې خوشې شوي دي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د دیار لسو او څوار لسو کلونو ترمنځ ماشومان د سوریه له کوبانی ښار نیولي وو. څو اونۍ وروسته یو شمېر ماشومان تښتېدلي او یو شمېر نور یې په ډله ییزه یا انفرادي ډول خوشې شوي وو. او د سریلانکا د طبیعي پیښو د کنټرول وزیر وایي په دغه هیواد کې شاوخوا 100 تنه د خټو د ښویېدو له کبله ژوندي ښخ شول. دا کسان پرون هغه مهال ښخ شول چې د چایو په کرونده کې کورونا تر خټو لاندې شول. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتلای شئ. پته مو ده azadiradio.com. افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زین هم په چین کې د اوریده هیواد له چارواکو سره لیدنه کتنه ته دوام ورکوي. د اشرف غنی احمد زیل ویانده به ورسته په خبرونه کې نور په تفصیل معلومات واخلو. په افغانستان کې د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې خبرداری ورکړ چې د دې هیواد پر مخدره موادو ولاړ اقتصادي بیارغونې هڅې له ګواښ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو په وړاندې مبارزې مسؤلین هم له نوي حکومت غواړي چې د نشه یي موادو په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره دغه راز وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو. د حقیقت څخه په پروګرام کې مو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت له رئیس سره خبرې کړې دي.
زمون پاسپورتونه کمپیوټری پاسپورتونه ده. دغه پاسپورتونه چې موږ توزیع کوو عیناً د امریکې، د جرمنی او د استرالیا په شان دي.
دا او د حقیقت څخه پروګرام او بکی د انصاف پلټکی پروګرام د خبرونې پروسې برخې ته خبرو. وړاندې په خبرونه کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زی چې چین ته په څلور ورځني سفر تللی دی، پرونی د هیواد له یو شمېر نورو مشرانو سره هم وکتل. اشرف غنی احمد زی په څلور ورځني سفر چین ته تللی، تر اوسه پورې اشرف غنی احمد زی له چا سره کتلی او څه موافقې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی په دغه سفر کې؟ البته همداشي به له پیکنګ د اشرف غنی احمد زی ویان نظیف الله سالار زی رساله د ټلیفون په لیکل. سالار زی صاحب، خبرونه ته خره خلاص
ډیره مننه تاسو ورې موږ سلامونه وړاندې کوم.
سالار زی صاحب، کراته و چې ولسمشر اشرف غنی احمد زی نن څه پروګرامونه لري او کلکټ د لاستراوړو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
مننه. تاسو معلومی چې د پاتېشتن تاریخ باندې ښاغلی ولسمشر اشرف غنی احمد زی د چین پایتخت بیجینګ ته راورسید او تر اوسه پورې د چین د جمهور رئیس د صدر اعظم او د پارلمان د مشر سره تر اوسه پورې کتنې ترسره کړې دي او په دې کتنو کې په عمده ټکو باندې چې تاکید شوی دی وشو د افغانستان د پلاوي نه هغه د چین سره د استراتیژیکو اړیکو لا نور هم تحکیم او د هغې پراختیا په اړه باندې دواړو خواوو توافق وکړو او د دې په خوا کې د افغانستان د خوا د چین د رغم درور د افغانستان د اقتصاد کې امنیت کې تجارت کې او د پخوا کې په فرنګي او د پانګې اچونې په برخو کې هم بحثونه ترسره شو چې د افغانستان د خوا چې کوم وړاندیزونه په دې برخو کې وشولو ټول د چین د اړخه د هرکلی سره مخامخ شولو او د دې لپاره چې په کوم وړاندیزونه چې شوي دي په هغه باندې هر اړخیزه بحث ترسره شي او عملي نتیجې ترلاسه شي. د چین په علاوه یو ځانګړی کاري ګروپ به وټاکل شي تر څو د افغانستان د هر طرف په ټوله وړاندیزونه باندې بحثونه ترسره کړي او دغه په خوا کې د چین دولت د افغانستان لپاره د راتلونکي درې کلونو لپاره تقریبا د 2 میلیارډ یوان یعنی چینایي پیسې کوما کې اعلان کړو چې د افغانستان وړاندیز دا و چې دا په 15 مهمو برخو کې په مصرف شي چې هغه د د ریل د خط جوړول د خپل د لوی لارو جوړول په افغانستان کې د بندونو جوړول د انرژي د تولید په برخه کې او بل اخره د ساختمانۍ په برخه کې به دا په مصرف ورسیږي او د په خوا کې تقریبا څلور موافقتنامې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شولې او چین په عمومي ډول باندې د افغانستان د ټولو وړاندیزونو هر کله یو کا د پخوا کې قیاس چې د غوډه خوانه تاکید کړي هغه د چینایي پانګه چونکو او د پانګه شرکتونو او د غوډه چینایي وګړو امنیت په افغانستان کې چې د افغانستان د جمهور راغوت د ډاډ ورکړي چې افغانستان د لیوالتیا لري چې کومه هغه نتی ستونزې چې د غو سره مخامخ دي هغه د یو جدي اقدامونو په تر سره کولو کې باغه زړه تر سره د
سالارزه صاحب دا چین ته د افغان ولسمشر له ټاکل کېدو وروسته لومړنی یعنی بهرني هیواد ته لومړنی سفر دی او چین ته ډیر اهمیت ورکول کیږي. یعنی په دې معنی مخکې د پخوانی ولسمشر اشرف حامد کرزی به چې کله بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کول نو وروسته داسې له انتقادونو سره مخامخ کېده چې دغه سفر لپاره یا د پلاني سفر لپاره دوی ښه آمادګي نه ونیولې. تاسو څرګندونو داسې ښکاري چې دا سفر تر ډیره د تفاهم د رامنځته کېدو او د چین د پانګوالۍ د جذبولو لپاره ترسره شوی دی، نه د کوم مشخصو موافقو په برخه کې. مخکې داسې دغه سفر لپاره چون که څه هم اشرف غنی احمد زی یوه میاشت کېږي چې قدرت رسیدلی دی آمادګي کافي نیول شوې وه؟
ما مخکې ویل چې د دنه غاز مشخص لاسته راوړنې منګلرو په اول سر کې ویل چې څلور موافقت نامې دي په بیلابیلو برخو کې د تجارت او د اقتصاد په برخه کې دي د خپل د افغانستان د دوه د تجارت د اتاقونو ترمنځ د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت او د افغانستان د مالی وزارت د دوه هیوادونو ترمنځ دغه لغه امسا شول یعنی د افغانستان د اړخ نه وړاندیزونه چې موجود وه هغه ډېر مشخص دي هغه دا ده چې افغانستان د د چین ته د یو هغه سي ستراتیژیک همکار په سترګه باندې ګوري چې په لنډمهاله کې په وسط مال کې او بیا هم د اوږد مال کې او دا نه هم یعنی په ډېر اوږد مال کې هم د دوه اړیکو سره افغانستان په ډېر ارزښت سره ګوري او دا د افغانستان غواړي چې د ده په خوا کې چې دغه اړیکې چې د دیارلس کلن رئیس په ادامه لري د ته دا نور هم پیاوړي کړي او تاسو به خبره سئ چې د چین دولت د جنوبي آسیا دپاره تقریبا شل میلیارد ډالر کومک یو ابتکار په لاس کې نیولی دی او افغانستان غواړي چې وکولی شي د دې شل میلیارد ډالرو د یو برخه د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا دپاره په افغانستان کې د هغه زیربنایي پروژو دپاره او د افغانستان په کوم برخه چې افغانستان اړتیا لري د ده نه دا مرستې راجذب کړي. نو
سلام صاحب، افغانستان اشرف غنی احمدزی چین هغه ورکشاپ ته ورته بللی دی چې ډیر اومه موادو یا خام موادو ته ضرورت لري او احمدزی هم ویلي چې افغانستان کافی د خام موادو زیرمې لري او دا هیواد کولی شي چې د افغانستان په قانونو کې سرمایه ګذاري وکړي. که څه هم د مسعود عینکو په کان کې له څو کالو راهیسې هڅې پیل کړي خو تر اوسه پورې دا هم کومه نتیجه نه ده ورکړې او بیا هم ترې غوښتي دي چې د دغه استخراج د مسعود کان د استخراج چارې له سره پیل کړي. څه فکر کوي چې آیا د ولسمشر اشرف غنی احمدزی په دې سفر کې پانګوال یا چینایي چارواکي په دې متقاعد شوي دي چې کولای شي په خپل گاون کې د افغانستان زیرمې د ځمکې له تله راوباسي؟
د دوه په مهمو پروژو چې د چین دولت افغانستان کې لري چې یو د مسعینک د اوبل امودریا د دوه په اړه باندې بحثونه وشو. افغانستان په مشخص ډول ژمنه وکړه چې ژر تر ژره به هر هغه ستونزې چې د دې پروژو په وړاندې موجودې دي که څه اکثر امنیتي یا هم په ټولنه کې څه ستونزو سره مخامخ یا هم د هغه د مس عینک سره چې کوم دغه تاریخي مسایل تړاو لري دا ټولې ستونزې به هغه د هغه رفع کړي. ولې د مس عینک په اړه باندې چینایي شرکت دا وعده هم کړې وه چې باید د ریل پټلۍ هغه ته هماغه معدن ته جوړه کړي چې هغه نه وه جوړه شوې. یعنې د دواړو خواوو نه دغه ستونزه وه او افغانستان خپله ژمنه په قوي ډول باندې وکړه. نو او چینایي اړخ هم دا توافق وکړو چې هغه به چینایي شرکتونه د ته واڅئ چې په افغانستان کې لا ډېرې پانګونې ترسره کړي.
سره زه فقط یو ورسته بوختنه هغه داده چې چینایي چارواکو ویل چې په افغانستان کې د سولې زوحاتو ملاتړ کوي. سبا ته پیکینګ د استانبول د پروسی د غونډې کوربه دی، څومره تاسو خوشبین وې دغه غونډې ته؟
دا کیسه د سولې بهیر هم د سولې د بهیر مسله هم په باس پټکو کې شامل و او د افغانستان ولسمشر دا په واضح ټکو کې ویل چې د نوې حکومت د تشمن دی چې د افغانستان د فعلی شخړې لپاره د یو سیاسي حل لار پیدا کی او یو ځینې لار د لپاره هغه سیاسي حل لار ده چې په دبا خپل ان د خپل کار په نوملي سر کې به دا مسله په بحث کې ونیسي او د چین د اړخ یو وختل چې د هغه هیوادونه چې په سیمه کې دي او د چین سره ښه اړیکې لري چې هغه د تواد پی چې د افغانستان په سوله کې هغه خپل ملاتړ او رغندلو رول هغه هم ولوبوي.
بله، نظیف الله سالارزی د ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویان لتاسونه یوه دنیا مننه چې له پیکینګ مو موږ ته د ولسمشر اشرف غنی احمد زی د سفر او د غرض ل چارواک سره د لیدنو کتون او هغو موافقو په اړه معلومات راکل چې په دې سفر کې ل چینایي لوري سره لاسلیک کړي دي یا پرې خبرې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار لوو بجو پیلېږي، د ماښام تر وو بجو دوام کوي. لوو بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. په افغانستان کې د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې خبرداری ورکړ چې د دې هیواد پر مخدره موادو ولاړ اقتصاد د بیارغونې هڅې له ګواښ سره مخامخ کړي او متحده ایالاتو هم هغسې چې لازمه وه د دغې ستونزې د له منځه وړلو لپاره کار نه دی کړی. په افغانستان کې د بیارغونې پر چارو د امریکا پلټونکي ادارې سیګار خپل درې میاشتنی راپور نن خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې د امریکا د حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه تر ډېره حده له پامه غورځول شوې ده. د دې ادارې مشر جان سوپ کول ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دوی یو متحده ستراتیژي نه لري. هغه د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر ادارې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې پر څانګې انتخاب وکړ چې دوی نه د او نه هم د نورو کارکوونکو ته داسې څه نه دي ویلي چې هغه د په دې هیواد کې د وضعیت پر ښه کېدو دلالت وکړي. ښاغلي سوپ کوویل متحده ایالاتو څه باندې $1 میلیارډ د مخدره موادو په وړاندې په مبارزې ضایع کړي دي. موږ له څه باندې $1 میلیارډ له مخدره موادو سره د مبارزې پر هڅو ضایع کړي دي. هغوی چې د امریکا په بهرنیو چارو دفاع وزارتونو یا د امریکا د نړیوالو مرستو په اداره کې په دې اړه کار کوي له دغه واقعیت سره مخامخ دي چې آیا دوی په تېرو 10 کلونو کې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې څه کړي دي؟ وایم نه. ښاغلی سوپ کوویل د دفاع وزارت د استخباراتو د ادارې د راپور سره سره چې وایي امریکا هر کال یوازې د $12.1 میلیون په اندازه هیروین ضبطوي، له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د پولیسو پر تشکیل نږدې $3 میلیارډ لګولي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي موادو په وړاندې مبارزې مسؤلین د افغانستان له نوي حکومت غواړي چې د نشه یي موادو په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو په وړاندې مبارزې دغه ادارې په هیواد کې د نشه یي موادو د تولید پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دې ادارې مشر مارک پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې په 2013 میلادي کال کې د هیواد پر 2900 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. نور تفصیل له کابله د سید کمال شاه عارف په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې د دې هیواد نوي حکومت څخه وغوښتل چې د نشي موادو د تولید او قاچاق مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د دې سازمان د نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارک د چهارشمې په ورځ په کابل کې به خبري ناسیته ول چې په 2013 میلادي کال کې په دې هیواد کې د کوکنار په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د وای مخدره مواد راتلونکي دولت لپاره یو جدي ګواښ پاتې دی. له مخدره موادو سره د مبارزې ستونزې هم نوې دولت ته پاتې دي. د کورنی محصول په توګه درک چا خوا څوار لسفسر د افغانستان د دولت اقتصاد ته واده ورکوي او دا له بعد مرغه حکومت او د قانون حاکمیت تر تاثیر لاندې راولي. د ملي والی نوې حکومت باید په راتلونکي کال کې له مخدره موادو سره مبارزه په خپل کاري لومړیتوب کې راولي. ښاغلی مارک زیاته کړه چې په افغانستان کې په 2900 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل کیږي چې اوس مهال 5500 متر مکعب ته رسیږي. نوموړي د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې د نشي موادو سره مبارزه د خپلو کاري لومړیتوبونو په سر کې راولي. دا په داسې حال کې ده چې د نشي موادو سره د مبارزې وزارت سرپرست دین محمد مبارز راشدی هم په هیواد کې د نشي موادو د کښ زیاتوالی تاییدوي. موږ د نشي موادو د نیولو او د نشي موادو د کښ سره د مبارزې او د قاچاقبرانو سره د مبارزې لپاره د قانون نافذولو، نیولو او د عدالت پلي کولو ته ضرورت لرو. دا مسؤلیت په ډېر شفافیت سره په غاړه اخلم، خو نړیواله ټولنه هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت په اساسي او درست ډول په غاړه واخلي. افغانستان په یوازې سر نسی کولای.
افغانستان به تنهایی قادر نیست.
شاغلی راشدی د نشي موادو تولید افغانستان د خلکو لپاره مرګ وباله، او همدارنګه د نړیوالې ټولنې لپاره هم یو ګواښ وباله. نوموړي د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشي موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول چې د نشي موادو د تولید مخنیوي په برخه کې به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم بمنی پرمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی به افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نو اوري.
ده سهر لس بجی او شپگوش ده خیلی او وسم فرشته جلال زیت وار ورکو چه ده افغانستان پا اره نریوال ورس پانو تای کتنه کرده.
دیپلومات خبرونه لیکي د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره تر دې بل شو وخت نه دی راغلی. د دیپلومات په لیکنه د افغانستان د نوی ولسمشر پر ټاکل کېدو او د ملي وحدت د حکومت پر جوړېدو تر یوې میاشتې زیات وخت نه تیریږي. له بله پلوه نړیوال ځواکونه په دوامدار ډول له دې هېواده وځي او د امنیت په برخه کې خلا شاته پرېږدي. د داسې ستر کورني بدلون په اوج کې دا د چین لپاره منطقي ده چې د افغانستان په چارو کې پښه کېږدي او له دې هېواد سره خپل شراکت لا ژور کړي. دیپلومات وایي مشر غنی به له چینه د خوشاله تګ یعنی د پنګونی د ژمنو په ترلاسه کولو غور کوي. خود چین ولسمشر به دې ته ګوري چې ډار ترلاسه کړي چې تر 2015 میلادي کال وروسته د افغانستان امنیت سقوط نه کوي. ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ناکامۍ پر څرنګوالي بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي وروستي برتانوي ځواکونه هم له افغانستان ووتل، خو د نورو هیوادو سلګونو عسکر لا هلته پاتې دي چې د افغان امنیتي ځواکونو مرسته وکړي. دا عسکر باید د افغانستان په کلیو کې د وسلوالو د تشدد پر ضد په مبارزه کې په ښه ډول فعالیت وکړي. خو د ګارډین په لیکنه کچیر د افغانستان جګړه بشپړه او بریالۍ نشي، په اسانۍ د انتقاد په سترګه ورته کتل کېدلی شي. ورځپاڼه دي کې ډېر راپورونه شته چې د افغانستان په کلیو او ولسوالیو کې د وسلوالو د پراخ شتوالي خبره کوي. نو که په افغانستان کې جګړه په بشپړ ډول بریالۍ نشي، ناکامي به د چاوي. ګارډین لیکي دا څرګند ده چې د افغانستان پوځ ناکام نه شي ګڼل کېدلی، ځکه افغان پوځیان د سیاسي پلان جوړولو او تجهیزاتو په برخه کې ستونزې لري، خو بیا هم توانېدلي چې په دې هېواد کې خپله دنده ترسره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه که چیرې په عراق او افغانستان کې حالاتو ته وکتل شي، نو لیدل کېږي چې ستونزه د ناټو په ځواکونو کې ده، ځکه چې هغوی له تشدد سره د مبارزې لپاره مناسب نه دي. د ګارډین په وینا ناټو د تروریزم ضد مبارزې په نسبت د نورو ستراتیژیکو اروپایي سازمانونو په څیر د سړې جګړې د حالاتو لپاره اغیزمن سازمان ګڼل کېدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. محمد حسن هنری لیکي د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ د تریاکو د کوکنارو په کښ سره زیات خلک په نشه یي توکو روږدي شوي دي. خیرخوا لیکي له جمهور رئیس اشرف غنی احمدزي نه مې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې اداري فساد له منځه یوسي او ورکې کړي، قومي تعصبات هم له منځه یوسي. نو په دې توګه به د افغانستان د مظلوم ولس باور نور هم ورباندې زیات شي. دا دی وایي چې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. ثناءالله د هلمند ولایت څخه لیکي چې باید وسلوال طالبان د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. رحیم الله مقدس د هلمند مرجع ولسوالۍ څخه بیا په SMS کې لیکي د بشري حقونو نړیوال ټولنو څخه غواړم چې د افغان زندانیانو په اړه چې په ډېر بد حالت کې دي خپل غږ اوچت کړي. عبدالغفار قریشی لکندهار لیکي د کابل بانک په قضیه کې د تورنو کسانو لپاره د یوې بېلې محکمې جوړېدل یو نیک اقدام دی، خو په دې شرط چې کومه ټاګي پکې ونه شي. ازادي راډیو اورې تاسو هم کولای شئ چې د افغان بي سي مخابراتي شرکت په لخوا یعنی د اس ام اس 813 شمیرې په ذریعه پیغامونه راوستوي. موږ هم دا پیغامونه درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلی وړاندې په افغانستان کې د نویو پاسپورټونو د توزیع په اړه د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ له رئیس سره غږېدلی وو.
زمون پاسپورتونه کمپیوټری پاسپورتونه ده، دغه پاسپورتونه چې مونږ توزیع کوو عیناً د امریکې، د جرمنی او د استرالیا په شان دي.
د حقیقت صدای پروګرام او د انصاف پلټه کې پروګرامونه ده یو په بل پسې خبرونه په روسي برخه کې درته خبرو. خو اوس به محمد وای سمین ته بیا هم وار وار کوچ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
دا افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی چې چین ته په څلور ورځنی سفر تللی دی، د چهارشنبه په ورځ یې د دغه هیواد له صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وکتل. لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک په قضیه کې شامل کسان محکمې او څارنوالۍ ته حاضر نشي په غیاب کې به محاکمه شي. په افغانستان کې د بیرغونې لپاره د امریکا د سر مفتش اداره وایي په دې هیواد کې له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو پر تشکیل زیاتې پیسې لګول شوي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو ولایتي قطعو ته ګټه نه ده رسېدلې. د میدان وردګو ولایت د علماو شورا له نوي حکومت څخه وغوښتل چې دیني علما دې د سلاکارانو په توګه وټاکي. د پاکستان د پوز ویاند جنرال آسم سلیم باجوا وایي چې په قبایلو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د دوی عملیات چې څلور میاشتې پخای پیل کړي په بریالیتوب پر مخ ځي. روسیا او اوکراین د غازو پر سر د اختلاف د هواری په مقصد د اروپایي اتحادیه په منځګړیتوب نن هم په بروکسل کې خبرو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په لوو بیلتون غوښتونکو له لوري د انتخاباتو د کولو پلان وغانده. د بشري حقوقو د سارنې ډله وایي د اسلامي دولت په نوم ډلې وسلوالو پرون په سوریه کې د کوردانو د ښوونځي 15 زده کوونکي ماشومان خوشې کړل. او د سریلانکا د طبي پیښو د کنټرول وزیر وایي په دغه هیواد کې شاوخوا سل تنه د خټو د ښویېدو له کبله ژوندي ښخ شول.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام په انټرنیټ پانه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتلای شئ. د انټرنیټ لاري د غرض د ازادي رادیو خبرونه چې هر ورځ سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې خبريږي هم صافي او وازي اوریدلای شئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د انصاف پلټه کې او حقیقت سره. خو تر دې مخکې به د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت لنوي هڅو واوري چې غواړي په افغانستان کې د مرمرو د قیمتي ډبرو په سکتور کې پانګونه زیاته کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر دې مهاله په دې برخه کې ډیره کمه پانګونه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د جیولوژي ادارې یو سروې ښیي چې په افغانستان کې د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې موجودې دي. نور تفصیل له کابل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې کورنۍ او بهرنۍ پانګوالې دې ته هڅولي چې د مرمرو د کان د استخراج په برخه کې پانګونه واچوي. د دې وزارت مرستیال متصل کومکی د چهارشمې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل هڅه کیږي چې په دې برخه کې د بهرنیو او کورنیو پانګوالو علاقمندي راجلب شي. نوموړي د مرمرو په سکتور کې اچول شوې پانګه کمه وبلله.
کومه پانګونه چې په دې برخه کې شوې ده د پام وړ نه ده او موږ به نور پانګوال هم وهڅو تر څو پانګونه وکړي. اوس پر نږدې 3.5 میلیونه ډالر په دې برخه کې پانګونه شوې او زموږ هڅه دا ده چې دا 1 میلیارډ ډالر ته ورسوو.
نوموړي همدارنګه ویل چې افغانستان اوس مهال نږدې 9 میلیونه ټنه د مرمرو د قیمتي ډبرو کانونه لري، خو د نه استخراج له امله دا مهال 80% د مرمرو ډبرې له پاکستان څخه هیواد ته واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د مرمرو ډبرو د کانون له ایستلو سره باید له بهرنیو هیوادونو نه د مرمرو د واردولو کولو مخه ونیول سي. له بلې خوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د متوسطو او وړو تشبثاتو د تنظیم او پراختیا رئیس احمد ضیا سید خلی وای که د مرمرو ډبرو په سکتور کې پانګونه وسي نو ډېرې کاري زمینې به هم رامنځته سي.
د مرمرو سکتور کې پانګونه د ډېر اهمیت وړ بلل کیږي او باید په اساسي ډول په دې برخه کې پانګونه راجلب سي او دا به د کاري زمینې په برابرولو کې مهم رول ولري.
نوموړي د مرمرو ډبرو د استخراج په برخه کې د ترانسپورټ او پرمختللو ماشینالاتو کموالی له مهمو ستونزو څخه وباله. راپورونه وایي چې افغانستان په تېره ننګرهار، هرات او هلمند د نړۍ په سطحه د مرمرو ښې ډبرې لري او که په دې برخه کې پانګه اچونه زیاته سي نو دا هیواد به د کاله میلیونونه ډالر عواید ولري.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یک سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وګړه کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدرمنو دوستانو سلام. د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې د خوست ولایت دغه اوسیدونکو ستونزې څېړو چې وای نه کاله په خوا د ولسمشر د فرمان لمخې یوه نمره ځمکه ورکړ شوې وه خو تر اوسه د غزمکه ترلاسه کړې نه ده. علیشاه د خوست ولایت اوسیدونکی او د ملي امنیت په خوانی افسر دی. علیشاه وایي 15 دیر کاله وظیفه اجرا کړې او 9 کاله مخکې په خوانی ولسمشر دی و فرمان لمخې د تا په خوست ولایت کې یو نمره ځمکه ورکړې و خو تر اوسه پورې د دې ځمکې خاوند شوی نه دی. دا چې والی دا به د علیشاه په مرکه کې واوري. علیشاه
مندوزای متخیل ده چې والیم د خوست ولایت مرکز نه خبرې کوم. ما دوه تمه کاله په خوا د مرحوم پټان نه په خلاده دی د وی نمبر امر خسته او شف متخیدین او تر د جیار سای منتوانو ته د مامورین ته د نمبر ورکاو کیدی د وسوا فوقلاده نمبر وی هغه نمبر پټان سه تبدیل شو په وځي طاهر خان ته برابر شو هغه نمبر توزینه پاتې شو کله چې توزی شروع شو مخفل مراجعه وکړه شروالۍ ته شروالۍ ولې ګلانی نمته مدیر توزی زمینو هغه وتی چې اسناد عمر کله وتی چې ما په او واته کال کې اسناد پیدا کړ فوټوکپی دی زلاله تر خاصه به یو دوا یو لیتا هغه کمیشن ته مرې کوم کمیشن ما ته ویلې چې ورور نمبر توزی شروع د موږ خلکو ته ورکو ته باید دریم امر هم راوړي دریم بیا لاله مولي سره تارې زمینه وشته چې از جواب نه یمیتا هغه به شرم دغه سیکرټر په نوم د محمد صادق هغه ما ته دوه میاشتې څنګه دمې راته اریزه مې راکوله بیا کله چې اریزه واخیسته اریزه سپینه په دفتر د رئیس دفتر استاد سره ایښې وه چې ورغلم اریزه مې چې واخیسته سره د استادو هېڅ شی مې نه ولیکلي. بیا زه لاړم ولایتي شورا ته مې اریزه وکړه. ولایتي شورا زما اسناد ما راجې کړل شروالۍ ته معلومات یې وغوښتل. شروالۍ بېرته ټول معلومات ورکړه چې دا استاد ورک شوي دي دوه ولیونه ولیانه امرونه لري تاسو څنګه لازمه کړی. ولایتي شورا زما رپیټ کمپیټ ولایت ته ولایت چکرا ماسنا دی ول ماما صادق سیکرټر دی جناب عبدالجبار نعیمی تر اوسه پورې شته هغه ویلې خپل پروګرام شمې پروګرام شمې پر تر اوسه پورې پاتم.
وس غواړي
وس غواړم چې زه جناب عبدالجبار نعیمی سره خپل خبرې وکم ورځ او تاریخ راته وخی ورځ او تاریخ وخت درته وخی ځاسنا د مرهم دې سره خبرې وکم
پدغه امر کې ویل شي په امر کې ویل شي چې تاسو ته چیرته ځمکدار کړشي
په بی پروژه کې
بی پروژا بی پروژا کوم ذکر ده
پامدره خوست کې ده خوست خو خر کې ده اوس ته ځی شوی ده تزی روانه ده اوسم
تاسو بل داستوګ نزه نه لاره کور نه لاره
نه نه زه دې زوی سره اوسېګم.
مونږ د علیشا د غستون زه د خوست ولایت د مقام له سرپرست عبدالجبار نعیمی سره طرح کړه. نعیمی صاحب مونږ ته په دې ونه کې یو چا زنګ والے ده د خوست ولایت نه د علیشا په نامه د یو متقاعد ډګروال د 15 دیرش کالې په امنیت کې خدمت کړی دی او د اته کال مخکې واریزه په خوانی والی صاحب ته وړاندې کړې و چې د ته د یو نوم لزم کې امر ورکړي. بیا وروسته دویم والی صاحب هم ورته امر ورکړي دی او دوه میاشتې کېږي چې تاسو دفتر ته دا مراجعه کوي ولې وایي چې تاسو کار
ډاکټر البته دا ادعا کوي چې دې ته بیرته را جواب ورکړی او دوه میاشت کې په دې نه دی توانېدلی چې تاسو وګوري او هغه د ځمکې کوم امر چې اخیستی په بی پروژه کې دی. نو تاسو په دې اړه څه وایي؟ یعنی تاسو لیدل دومره ګران دي او تاسو نشئ کولی چې داسې کسان وګورئ یا قانوني همکاري دوی سره وکړئ؟
اصلا دلته په خوست کې د خوست په داخل په ښار کې د مځکو پر سر باندې چې کوم جنجال دی د ادارو ترمنځ، بالخصوص د وزارتونو ترمنځ، دا موضوع ما تقریبا درې کاله کېږي چې په متواتره توګه د اړوندو وزارتونو سره مطرح کړی چې دغه معضله خلاصه شي، او دا معضله د پنځلسو شلو کالو را په دې خوا دا معضله موجوده ده. دلته اوس کوم دغه چې روان دی چې دا کوم ځکه پر سر جنجال، تېره ورځ ما د نوي منتخب ولسمشر سره دا موضوع مطرح کړ او هغوی دا هدایت راکړلی چې دا باید په لنډ وخت کې دا مشکل خلاص شي. کوم وخت چې مشکل خلاص شو، بیا کېدای شي چې دغه د ځینې خلکو سره چې ځینې یا احکام وي یا ځینې خلک چې ضرورتمند وي، هغوی د خپل هغه حقوق څخه برخوردار شي. اوس په دغه رقم دغه باندې بیا حد زیات خلک راځي او هر څوک غوښتنه کوي چې ما ته د خوست په ښار کې یو نمره مځکه راکول شي. نو په دې خاطر باندې د دغه سې عرایضو په ذریعه فتل یا دې اختل دا موږ خداري کول، ځکه چې دا هر نوع د عرضې اختل دا مطلب دا چې باید پر هغې باندې اجراات وشي. وخت چې هېڅ شی نه وي نو څه رقم اجراات به باندې
او والی صبری رو بخی. دوی وایي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې
دلته تقریبا بې حد زیات مستحقین موجود دي، هغې کې بې حد زیات مستحقین موجود دي، اما څه شی په میدان شته؟ وخت دا معضله حل شي نو دا کېدای شي چې هغه د لومړیتوبونو له مخې پروسه شروع شي او هغه مستحقینو ته نمرې ورکول.
خو دا خو وایي چې په بی پروژه کې همدا اوس هم کار روان دی او ځمکې توزیع کیږي، دا څنګه؟ آیا توزیع اوس هم روانه ده؟
په هېڅ صورت باندې توزیع نشته. د بی پروژه پخوا د افضل جمال په وخت کې توزیع شوی دی، د هغې پروژې کار په ټپه ولاړ و. اوس تقریبا یو دوه میاشتې کېږي چې د دې پروژې کار موږ شروع کړی دی، او د دې پروژې کار په دې حساب باندې شروع شوی دی چې پخوا چا ته مستحقینو ته ورته توضیح شوی، د هغې نقشه او پلان او هغه د هغه باندې عملي کار روان دی.
والي صاحب، دوی غواړي چې تاسو یو لنډ وخت دوی ته ورکړئ. دوه میاشتې کېږي چې دی تاسو دفتر ته ځي او راځي، داسې امکان لري چې تاسو دوی سره یو همکاري وکړئ او دوی وګورئ د دوی مشکل که کومه دا لار ولري چې هغې ته دا لار پیدا شي؟
دا چې دوی ته باید نمرې ورته وځي شي، اما دفتن دغسې یو حالت چې هغه کې هېڅ امکانات ډېر نه وي، نو ولې نه زه به په هر صورت دوی وګورم، ما ته مشکل نشته.
او مهرباني، یعنی دوی څه وخت تاسو ته درشي؟ تاسو څه هدایت ورکوئ؟
ورته ووایي که هغه متقاعدین اسناد وي چې یو فرمان دی چې عمر تصدیق کړی دی، هغه تقریبا دوه درې زره دي، نه دوه درې زره نفره اوس نیولی شو، نه دا امکانات لري. دې سړي ته ووایه چې راشي، موږ سره مراجعه وکړي، زه به ورسره همکاري وکړم.
یعنی تاسو په دې برخه کې همکاري کوئ؟ نعیمي صاحب،
زه هر څوک چې ولایت ته مراجعه کوي او د هغوی مراجعین، زه غواړم چې ویې ګورم. منتها یو شی چې ما بیخي په کافي توګه باندې هغه درک کړی دی چې د ولسوالۍ کار په ولسوالۍ کې، د ریاستونو کار په ریاستونو کې، د ادارو کار په هغه مربوطه ادارو کې، څه شی چې د هغوی نه شکایت تر ما پورې راتلی، اما اوس دغه سړی چې شلخاص تقاضا کړې زه دې زه وګورم.
مهرباني نعیمي صاحب، کور ودان نعیمي صاحب، ډېره مهرباني، خدای په امان. له تاسو هیله کوو چې خپلې ستونزې په هغه صورت کې له موږ سره شریکه کړئ چې د حال یوه لاره یې موجوده وي، او موږ نشو کولی ستاسو هغه ستونزې هوارې کړو چې له مسؤلینو سره یې هم د حل لار نه وي. دا په دې معنا ده چې یو شمېر کسان د څو ځلې ټېلیفون کولو له لارې له موږ څخه غواړي چې حتمي دی هغه ستونزې هوارې شي چې له حکومت سره یې هم د هوارې امکانات نشته. هیله لرو چې له موږ سره د داسې ستونزو له طرحه کولو ډډه وکړئ، او یوازې او یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ. بیا یې تکراروم، تاسو کولی شئ چې یوازې او یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د ټېلیفون شمېره ده 029829000.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې پروگرام کې د پاسپورت له رئیس مل پاسوال سید عمر صبور سره خبرې کوو. ښاغلی صبور ډېر زیات ستړي مشه، بخیر راغلی.
ژوند یې اوسه ډېر مننه.
ښاغلی صبور، د کمپیوټري پاسپورتونو د ویش د پروسې په اړه معلومات راکړي.
زمونږ پاسپورتونه کمپیوټري پاسپورتونه ده او دا دغه پاسپورتونه چې مونږ توضیح کوو عینن د امریکې، د جرمنی او د استرالیا په شان دي، یعنی استاندارد دي دا پاسپورتونه، او په ټول جهان کې هم دغه پاسپورتونه توزیع کیږي او دغه پاسپورتونه کمپیوټری ده. یو څو کشور دي یا یو څو مملکت دي چې دوی الکترونیکی پاسپورتونه لري، مگر اکثرا کشورونه چی دی دای کمپیوتری پاسپورتونه، یعنی ماشین خوان پاسپورتونه لري.
دې مشخصات څه دي، ځانګړتیاوي څه دي، سشمیری لري مشخصه ډیټابیس کې ثبتیږي که څنګه؟
دې مشخصات ډیر مهم مشخصات لري، فوتوچن کیږي بنا د سلی نوم په دغه پاسپورت کې په قلم باندې څوک کولای نشي چې ګوته ووهي، او ځینې مخصوص سیکوریتی واټر مارکونه لري چې د هغه پاسپورتونه چې په پخوای په افغانستان کې توزید کېدل، هغه یعنی دستنویس پاسپورتونه چې مونږ درلود، دغه پاسپورتونه ډیر تفاوت لري او زمونږ هیوادوال کولای شي چې په ډیر اسانتیا سره د بهر د میادینه هوایی نه ډیر آسان او په سهولت د میدان هوایی، هر میدان هوایی چی وی که د افغانستان میدان هوایی وی که د بهر میدان هوایی وی عبور کی.
د فوتو چینجر مثلا مو یاد کړم، مخکې له دینه به خلق په جالی عکسونو باندې بتلل بهرنی ملکونو ته، خصوصا عربو ته، به دوی ډیر تلل ځکه چې هلته د کارونو په خاطر به ورته افغانان او ډیری وخت دوی ته ویزې د دې لپاره نه ورکول کېدې چې هلته به بلیک لیسټ او په جالی پاسپورټونه به ورتلل، یعنی ویزا به د یو چا په نوم راوتل او فوټو چینج شول او بالاخره لاړل به. تر څومره پورې به دغه ستونزه په کمپیوټري پاسپورټونو کې حل شي؟
سل په سله دغه مشکلات په کمپیوټري پاسپورټونو کې حل دي. هیڅوک کولای نشي چې دا چینج وکړي او فوټو چینج وکړي. نو اول ځله ما تاسو وویل چې دا پاسپورتونه په هیڅ ډول کېدای نشي چې فوټو چینج شي یا نوم بدل شي یا نور مشخصات چې دا پاسپورت لري هیڅوک کولای نشي چې دا فوټو چینج وکړي. یو مشکل زمونږ هیوادوال په بهر کې، هغه وطن هیوادوال چې په هغه کې دي، په سعودي عرب کې دي، دوی یو مشکل لري چې خپل نوم په مستعار نوم باندې د پاکستان پاسپورت اخیستی ده. دوی اوس غواړي چې ځان ته د افغانستان پاسپورت تیار کی او واخلی. نو زمون پاسپورت اساس تذکره دی، تذکره د تابعیت، تذکره چی دی، هغه د دې پاسپورت اساس هم دغه تذکره تابعیت دی. نو دغه تذکره تابعیت سره چې مونږ ته را ښکاره کوي، نو هر څوک چې په نوی پاسپورت والی او بیا وای چې زه خو زاله پاسپورت لرم، زما او زاله پاسپورت د پاکستان، زه د پاکستان پاسپورت اخیسته او زما مستعار، زه مستعار نوم لرم، دا هیڅ کله سره هغه نه کیږي او دا مشکل هم حل کیږي نه، ځکه چې دا ویزا او پاسپورت، پاسپورت د پاکستان دا ویزه د مستعار په نوم ده او اوس غواړي چې د تذکره په اساس پاسپورت واخلي، دا هیڅ امکان نه لري.
بله، په خپل پاسپورت ریاست کې دلته په مرکزی اداره کې څومره کارکونکي له تاسو سره دي او څومره مسلکی کار کوي دوی؟
مسلکی خو ډیر، زه د دوی نه ډیر خوشاله یم او مننه کوم او د تقدیر وال دي. دا خلک ټول ځوانان دي، دا ز د ځوانانو د تاسو خپل پویږي زمونږ اوریدین کې پویږي چې ځوانان دی او کشور دی او مملکت اغت نیرو هم د ځوانان دی او زمونږ آینده په سبب ځوانانو باندې علاوه لري یعنی ارتباط لري مستقیما از نو ځوان دوی ډیر مسلکی برخورد کوي او په کمپیوټر باندې داسې کار کوي تیر ورځ بهرنیو اتبای راغلی و دلتا او دوی غواړي چې ویزا واخلي نو ما ورته ویل چې په ورځ کې زر کسانو ته مونږ حاضر یو چې ویزا صادر به وکړو دوی حیران پاتې شو وایي چې دونه تاسو ظرفیت لري دوی زمون پرسنم نو په دغه کمپیوټري سیستم کې کله چې مونږ پاسپورت پرنټ کوو تر سل پاسپورت پورې مونږ حق لرو چې لس پاسپورت باطل کړو مګر زمون ځوانان زمون کارمندان زمون افسران دونه مسلکی شوی ده چې سل پاسپورت یو پاسپورت باطل ای او مونږ دلته په خپل مرکزی پاسپورت ریاست کې درسه شپته
کارکونه بله مخکې لدې چې د پاسپورت د چاپولو یا پرنټ برخه راشي ځینې کارونه دلته چې موږ وکړل په قلم باندې اجرا کیږي ځینې مکتوبونه کته پورته کیږي تر څومره پورې به دغه پروسه شفافه وي یعنی تر ډیره پورې په ځینو حالاتو کې دغه د هم ځینې لاسوهنې امکان لري څومره باورې استې چې دغه پروسه به شفافه پاتې شي
زمون مکتوبونه او سچمون مکتوبونه صادر کوو هغه خو په کمپیوټر باندې کیږي او یو دلته په کمیسون کې مونږه طرفی چې لیکو په قلم باندې طرفه لیکو طرفی هم خپل چاپی طرفه ده او یو د متقاضی نوم پکې مونږ په قلم باندې لیکو دوم هغه امر چې مونږ ورکو په قلم باندې امر ورکو او دوهم د تذکری تاییدول مونږ یو استلام ورکو چې هغه هم په قلم باندې دی نور هر یو هر شی چې دلته کار ور باندې کیږي په کمپیوټر باندې کیږي اساسي کارونه چې هغه د پاسپورت په باره کې دی هغه په کمپیوټر باندې کیږي
یو مثال به د دې وړاندې کړو چې په افغانستان کې ډیری وخت خلک قانون نه مراتوي د انتخاباتو په دوران کې ډیر خلکو سره ولیدل شو چې دوه کارتونه هاته درې او څلور کارتونه خلکو درلودل د تیرو انتخاباتو ساتلی او نوې انتخاباتو کې هم باندې او کلو کارت واخیسته څومره باورې استې چې د پاسپورت برخه کې به دوی شفافه وي د پاسپورت برخه کې به دوی مثلا دوه پاسپورتونه لري کېدای شي داسې مثالونه پیدا شي دوه پاسپورتونه لري د دوه پاسپورتونو په اړه باندې به تاسو څه کوئ یعنی زړه پاسپورتونه هم لري او نوې هم ځان سره ساتلی
ازاله پاسپورتونه خو د ستا رښتیا خبر رښتیا ده چې ځین خلک شته چې دوه درې کارتونه لري او دوه درې پاسپورتونه په خوای درلود مگر اوس په دغه سیستم کې دا سیستم اجازه سوکتر هیڅ امکان نه لري چې سالی دوه پاسپورت واخلي ځکه چې دا ډیټابیس ده او کمپیوټري سیستم ده په کمپیوټر باندې دای کنټرولېږي په سیستم باندې دای کنټرول په ماشين باندې دای کنټرولېږي سالی چې دلتا بایومیټریک کیږي سالی چې اور بایومیټریک شي نو دوم ځله دا هیڅ کله نشي کولای چې د دې ریاست نه پاسپورت واخلي ازاله پاسپورتونه چې زنه زمونږ ګران هیوادوال ځان سره لري هغه دونه د اعتبار ولم نه دي او پس له شپک میاشتې یا پس له یو کاله د ازاله پاسپورتونه د اعتبار ولم نه دي او مونږ ور باندې دونه غم نه لرو تشویش هم ور باندې نه لرو
ستاسو سپارښتنه او غوښتنه له خلکو سره چې زړه پاسپورتونه باید لري کی د دې په ځینو سفارتخانو کې ورته ویزا صادره نه کی
دا خو حتمی ده آهسته آهسته آرام آرام ورو ورو زنه په افغانستان هغه سفارتونه کې چې دلته رسمي په افغانستان کې نمائندګی لري هغه کشورونه چې دلته رسمي نمائندګی لري او سفارت دلته شته دوی اوس هم په ډیر مشکل سره په زاله پاسپورتونه باندې خپل ویزه لګوي او صادر کوي نو زما پیام زما رزو د هموطنانو د ګران هیوادوالو څخه دا ده چې خپل زاله پاسپورتونه ریاست پاسپورت تسلیم کی او دیواس د زاله پاسپورت پیواس نوی پاسپورت واخلي.
تر اوسه پورې مو څومره نوی پاسپورتونه خلکو ته ورکړي په ټول افغانستان کې او ورځینی عواید مو څومره
کېږي؟ 1,00,000 په دغه شپک اخري شپک میاشتې کمپیوټري پاسپورتونه صادر کړي او عواید راس کې 8,000,000 افغاني کېږي.
دا عواید خراسان مطمئن یاست چې دولت
بودجه دا راسان په دولت په بودیجه کې داخليږي. دا هیڅ څوک نشي کولای چې بیرته د بانک نه واخلي.
دا چې تیر د پاسپورت ریاست خلکو ډېرې ستونزې ترې درلودلې او ډېر شکایتونه یې کول مراجعین به په وخت خپل کارونه نشوی ترلاسه کولی یا پاسپورتونه یې نشو اخیستلی او ویل کېده چې ډېر اداري فساد په د پاسپورت په مخکیني ریاست کې و. آیا په موږ زړو تشکیلاتو باندې تاسو خپل کارونه مخته یوړل او هماغه خلک هم بیرته وروزل که نوي خلک راغلل ټول
په کال مخکې د ریاست د پاسپورت ریاست ټول پرسونل د 30 کسان وو اوس 380 کسان دي. زموږ موفقیت په همدغه کې ده چې دغه خلک چې اوس مونږ سره شته او مونږ سره کار کوي دوی تحصیل یافته خلک دي، دوی په کمپیوټر او انګلیش پوه خلک دي او لاسي لري او دغه خلک ډیر پروفیشنل دي.
له نورو حکومتي ادارو سره مو همغږي څنګه ده؟
مونږ ډیر کلکه او محکمه اړیکه لرو په ټول اداراتو سره، ټولو اداراتو سره، ټول ارګانونو سره مونږ کلکه هماهنګي لرو او کوم مشکل او چالش کې نشته.
یو عادي شخص یا یو عادي افغان او یو داسې افغان چې یو منصب ولري، یو څوکۍ ولري، دغو رفت آمد تاسو سره څنګه دی؟ آیا تاسو ته تمایز شته دغوی ترمنځ که څنګه؟ یعنی عادي افغان له تاسو سره په اسانۍ خبرې کولی شي که څنګه؟
تاسو کولای شئ چې د سهار د 2 بجو نه تر 9 پورې د ریاست پاسپورت راشي. تاسو خپله وګورئ چې زه خپله سره د زما د پرسونل هلته مونږ یو کمیسیون جوړ کړی ده او هر څوک کولای شي چې باید په کمیسیون کې او زما په دفتر کې راشي او ما سره خبری وکړي. زه د نور هیوادوالو سره کوم تفاوت نشته. زم یو افغانیم، د افغانستان بچیم، د افغانستان د خلکو د منځ نه وتلیم او پولیس شویم. اوس د افغانستان د خلکو د خدمت یوم او په آینده کې هم دا ټینګ ساتم.
چاپیرا نظروں